افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د چونګاښ سرطان دریمه د جون 23مه. په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې په جنوب کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې پر روانو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو موضوع یاده کړي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 60 بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي 60 بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی، د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 23 ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت، د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې یادونه شوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالې روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رازمکسیمه کې پر ډیوران کرشه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تلابی او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر شي 500 تر کم سوی وي. خو رسمان ویل کیږي چې 140 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو له خوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهرې د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیز هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 90 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بل لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپله کړه، او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د 3 امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یو امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا په راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15مه غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13مه پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به په راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پروانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډیره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې یادونه پکې شوې و. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورخکاره کړي. د دې استازولي مستشار محب الله طیب بیگازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع، له قانون پرته وجنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زمونږ هیواد له هغه پلوه ځوريږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبر شي.
نړیوالې ټولنې په تیر ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد کړو او کار لګیدلو محدودیتونه لکبله پر لپسې اندېښنه څرګنده کړي. طالبان وایي دوی د خوځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړی دي، خو نجونی او خزي او په هیواد کې د نن او بهر د خوځو د حقوقو فعالانه او فعالان ټینګار کوي چې افغان نجونی او خزي باید نور اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقوقو ولري. ټاکل شوی په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتو په روانه دوه ورځې غونډه کې چې د جون په 13مه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمدا په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د افغانستان د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غوړو لوبډلو د سیالوي په لړ کې استرالیا ته د 1.9 منډو هدف ټاکلې. د دې لوبې په چاټا استرالیا وګټه او افغانستان ته بلنه ورکړه چې لومړی بیټنګ وکړي. په بیټنګ کې د رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران ملګرتیا لپایله شره ونه و، خو ګربز په شپېتو او زدران په 15 منډو وسوځي. تر دې وروسته نورو لوبغاړو زیاتې منډې ونه کړې. دغه شیبه شپاړه سورونه سوي دي، 1 منډې د استرالیا لخوا سوي او د استرالیا و لوبغاړي د ماکسویل په ګډون سوځېدلې دي. نو د افغانستان د ګټلو چانس یو څه زیات دی که چیرې بالران ښه لوبه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 500 بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړې سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنگونو څخه په میراث پاتې کندوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه سې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کوونکي نجونې وایي
وکاله مخکې زما پلاز رومان چې شته وای دا تازه ډیره زورې د موس دینی زده کړم کولای شم او سری زده کړم زه غواړم چې انده کې ډاکټر شم. پلار مې غریب و، درس وسم نه لرلا، اوس د کلی جنه کو سره درس وایم، سخته خوشاله یم. زه هر سهار اعظم موږ دلته په وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه وایم. موږ کتابچې مختلف مفتراکي قلمونه مفتراکي کتابونه مفتراکي
د سیمه اوسیدونکو خوختي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي
دا خوان دلته لګیا دي ځکه زه خپل زده کړه کا ماس کې خن بیل سبي بیل انجینو بیل د لکانو بیل او سرپانا نه لري. موږ دا غواړو چې دوه سرپانا وشي
له سمنګ نه لګا لري دا منس کې خور دی کله چې څلور ورځې نه زموږ ماشومان د زده کړې نه به برخه پات شي.
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین خوخ دي چې په یو لری پرته سیمه کې ماشومان ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمي مرستې وکړي.
غوښتنم دغه کو چې د لری پرتو سیمو طرزالعمل کې د ریاست معرف ته راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت هغه به تی کې انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس افتخاری شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استادۍ یو څه نفقه به دې خپل بچو ته مګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی وو او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول. خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي به خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هيله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مړی شي کومې بعدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.